بلې فرشته جان تاسو ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکارۍ ته تیار دی. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب بیلابیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړی څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوې د حکومت اجرایه رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبې کې وویني. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ګل آغا شیرزی پرون په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته چې د سولې لپاره رابلل شوی و وویل
تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د پټ د شورا او د ژوند خبرو سره مسلسل روابط نیولي او خبرونه سره کړي دي.
ښاغلی شیرزی په داسې وخت کې د طالبانو له چارواکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبر ورکوي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی اوربند چې د روانې میلادي میاشتې تر اخره تمدید کړی دی رد کړی دی او ویلي دي چې جګړې ته به دوام ورکړي. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم راپورونه وایي چې په وروستیو کې د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله پرون په تاجکستان کې د اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره د کنفرانس په څنډه کې د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. له ممنون حسین سره د عبدالله د کتنې ډیره برخه د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر سر پر خبرو ورټوله وه، خو په دې برخه کې افغان حکومت نور توضیحات نه دي ورکړي. ډنمارک او ناروی غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي کابل ته ستانه کړي. د ناروی د عدلي وزارت مرستیال تورکیل املان رویترز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر دې موضوع د افغانستان له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل
دمو اعلامی مشترکی که با در سال 2016 به امضا رسیده.
هغه افغانان چې عمرونه تر 30 کلونو کم وي د هغوی ایستل هغه تفاهم څخه سرغړونه ده چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې لاسلیک کړ. ډنمارک او ناروې غواړي چې بیرته ستنول شویو زلمیانو ته په کابل کې یو روزنیز مرکز جوړ کړي چې هلته خوندي وي او د زده کړو زمینه ورته برابروي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان باید په دې شرایطو کې افغانستان ته ستانه نشي. د پاکستان پوز وایي دوه افغان سرتیري په چمن کې افغان لوري ته سپارلې دي. د پاکستان پوز په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې حیات الله او لطف الله خان د چمن په سرحدي سیمه کې افغان پولیسو ته تسلیم کړل. د پاکستان پوز د اعلامیه له مخې دا دوه افغان سرتیري سهمن له کرښې د پاکستان لور ته پورې وتلي وو چې بیا پاکستاني حکومتي ملیشو نیولي وو. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه سرتیري کله د پاکستان لوري ته اوښتي وو. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا نښته د حزب الله ملیشو د مرکزي قومندانۍ تر څنګ وشوه او امنیتي ځواکونو تر جګړې وروسته دا قومندانۍ محاصره کړه. یوه امنیتي مسؤول وویل په دې نښته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د دې مسؤول په وینا نښته هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو د حزب الله ملیشو یو کاروان د یوه اغلا شوي موټر په خاطر ودروه. په 2014 میلادي کال مخکې چې کله د عراق د شیعه او مشر د داعش د سنی یاغیانو د مخنیوي غوښتنه وکړه، د حزب الله ملیشه ډله د حشد الشعبی ډلې سره یو ځای شوه او د دې ځواکونو قمانده په مستقیم ډول د عراق صدر اعظم ته وسپارل شوه. د عراق حزب الله ډله د عراق سربیره په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي. د بلجیم حکومت وروسته له یوې کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره. دا کس تورن شوی دی چې د روسیې د مافیا مشر دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرین ولک پرون وویل 30 کلن اسلان گاگایف په الوتکه کې موسکو ته واستول شو او پولیسو ته وسپارل شو. د هغې په وینا گاگایف په 2014 میلادي کال کې له روسیې تښتېدلی و او دی د یوې مجرمې ډلې په تنظیمولو، وسلوالو غلاو، قتل او د وسلو په قاچاق تورن دی. د بلجیم حکومت 3 کاله مخکې گاگایف ونیو، خو د دې لپاره چې د حق ضایع نه شي د روسیې ته نه سپاره. گاگایف په 2016 کال کې د 1,000,000 یورو په ضمانت له زندانه خوشې شو، خو تېر کال بیرته د استماف په غوښتنه زنداني شو. او د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیا او دغه راز یوروګوای د لوبو دوهم پړاو ته بریالي شول. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن 3 لوبې کیږي. د افغانستان په وخت 4:30 بجې ډنمارک له استرالیا سره مسابقه کوي، 9:30 بجې فرانسه له پیرو سره، او 10:30 بجې هم ارجنټاین له کروشیا سره. پرون پرتګال 1-0 په وړاندې مراکش مات کړ. یوروګوای د 1 ګول په وهلو سره عربستان ته ماتې ورکړه، او اسپانیا هم له ایران لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate, and participate in direct negotiations between the Afghan government and the Taliban.
د افغانستان قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګ شوې دي.
ملتفت د شورا او د تشاور خبر سره متوصل او بيتي ولې خبرونه سره کړی دي.
په سیمه ایزه کچه د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکو ښځو ته اجازه ورکړې چې له نارینهو سره یو ځای کولی شي چې د فوټبال لوبې وګوري. د خپرونې په 2 نیمه کې 2:30 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د جګړې د قربانیانو حقونو ته کتنه کړې ده.
هر دولت مکلف دی چې د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له هغونه هغه قانوني حمایت وکړي.
او د ژوند په شیبو کې بعد چمبې یا دایرې په باب واورئ چې د افغانستان د اصلي موسیقي کې څومره مهم دی. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د حکومت وسله والو طالبانو له لوري د اختر په مناسبت اعلان شوي اوربند وښوده چې افغانان کولی شي په خپلو کې سوله وکړي، او متحده ایالات هم دې ته تیار دی چې د دغه بهیر کلک ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې د مرکزي او جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنګټن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په یوه استماعي غونډه کې وکړې. میرمن ویلز وویل متحده ایالاتو دا واضح کړی چې د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate.
د امریکا متحده ایالاتونو دا وځي کړي چې د ته تیار دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته اسانتیاوي برابر کړي د هغې ملاتړ وکړي او هم په خپل پکې برخه واخلي. موږ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې هر اړخیزې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د ټولو ښکېلو خواوو د هڅو ملاتړ کوو تر څو دا یقین حاصل شي چې له دې هېواده بیا تر هغې ډلې د یوې ځالې په توګه کار وانخلي. میرمن ویلز وویل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د تیر کال د اګست میاشتې اعلان شوې ستراتیژي هم په وضعیت کې بدلون راوستی او د دې ترڅنګ چې طالبانو ته یې دا واضح پیغام ورکړی چې دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدی، افغان ولسمشر اشرف غني ته یې هم دا ډاډ ورکړی چې د سولې او پخلاینې لار مخته ونیسي. د مرکزي او جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دغې نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب لپاره د سیمې د هېوادونو په تېره بیا د پاکستان رول ته اشاره وکړه او وویل چې هغه څه چې موږ له اسلام آباده انتظار کوو تر اوسه د سختدریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
And we are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan.
موږ د غراز د افغانستان له ټولو ګاونډیانو په تیر بیا له پاکستان غواړو چې د سولې د ملاتړ لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د ځینو مثبتو پرمختګونو سره سره موږ تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو د هغو عناصرو چې د سولې خبرو ته نه دي حاضر د نیولو یا له دې هېواده د هغوی د ایستلو په ګډون د هغو عملي او پریکنده اقداماتو چې له پاکستانه مو تمه لرله شاهد نه یو. په افغانستان کې د اعلان شوي اوربند او د سولې د هڅو له ګړندي کېدو سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه بهیر به هله بریالی شي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي په تېره بیا پاکستان په صداقت همکاري وکړي. خو دغه کارپوهان په دې شک کوي چې د پاکستان په ګډون ځینې نور لوبغاړي به تر اوسه دې نتیجې ته رسېدلي وي چې هغه ګټې چې دوی یې په افغانستان کې د جګړې په دوام کې ویني هغه په دې هېواد کې په سولې سره ښې تامینېدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د امریکا او نور فشارونه په ځان کم کړي.
ما اطمینان دارم که پاکستان میخواهی گفتگو درباره صلح شروع شوه.
زه ډاډه یم چې پاکستان غواړي د سولې خبرې اترې پیل شي، هغه هم د دې لپاره چې نړیوال فشارونه په ځان کم کړي او داسې وښیي چې زه د سولې لپاره هڅه او هان کوم. خو له هغه ځایه چې زه دقیق خبر لرم، دوی طالبانو ته ویلي چې په خبرو کې ګډون وکړي خو سوله به نه کوي. او د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم چې ولمه ورځې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې ازبکستان ته تللی، د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کتنه کې د ازبکستان پر وروستي وړاندیز خبرې وشو چې ویلي دي چمتو دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ د سولې د خبرو کوربه شي. نور حالید احمد شبر پرپورت کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په تاشکند کې وکتل. په دې غونډه کې پر هغه وړاندیز خبري وشوې چې د یکشنبه په ورځ د ازبکستان حکومت د افغانستان حکومت او طالبانو ته پکې بلنه ورکړه چې د ازبکستان د نن د سولې لپاره مخامخ خبري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه توپ ته د چمتووالي ترڅنګ دا خبره شوې ده چې د طالبانو له یو شمېر جګپوړیو چارواکو سره یې خبرې کړې دي. په دې برخه کې تاشکند نور توضیحات نه دي ورکړي چې له کومو طالب چارواکو سره یې لیدلي دي او چیرته یې ورسره خبرې کړې دي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره اوس هم په تماس کې دی. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې نقش نشانې شته چې د طالبانو په مشرتابه او قمندانانو کې سولې ته تر پخوا لیوالتیا زیاته شوې ده. خو په ازبکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه معلومات نه لري.
من معلومات درست ندارم دقیق که
دی وای زه سم معلومات نه لرم چې کومه موافقه د غونډې د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشکند کې شوې وي. خو د دوامدار اوربند لپاره او د سولې د خبرو د پیل لپاره تماسونه تر پخوا زیات شوي او تر پخوا هڅې پراخې شوي دي چې دا په خپله هیله بخښونکې ده. تاشکند د مارچ میاشتې په 26مه او 28مه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي. کابل در روان میلادی میاشت تر اخیره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی. خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی وو او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له هلمند تر کابله د سولې رسیدلي کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم وغځوي.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره د مطلق بیار.
د هلمند د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې لږ تر لږه یوه میاشت اوربند تمدید کړي. که یې تمدید نه کړ د هغو هیوادو د سفارتونو مخې ته به پرلت ووهي چې پر هغو تور دی چې له طالبانو سره مرسته کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، خو له سولې له موضوع به هم لرې نه ځو. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزیر وایي د سولې په هدف د طالبانو د کوټې له شورا او د غرض د پېښور له شورا سره اړیکې ټینګ کړي. ګلغه شیرزی وایي له کوټې شورا سره د دوی اړیکې د یوې قومي جرګې له لارې نیول شوي او وروستی اوربند هم د دوی د هڅو نتیجه ده. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني د سولې د پلان په ملاتړ په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال صادق رښتینی هم دې غونډې ته ورغلی او نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د چهارشنبې په ورځ د هېواد د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی په کندهار کې د ولسی خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې راوستلو لپاره یې داسې جرګه جوړه کړې چې له تیرو درو میاشتو راهیسې غړي د طالبانو له کوټې شورا سره په اړیکه کې دي. شیرزی په هیواد کې وروستی اوربند هم د جوړې سوې جرګې لاسته راوړنه یاده کړه، خو له کوټې شورا سره یې د خپلو اړیکو جزئیات ورنه کړل.
مسلسل وابتن وجهبن مسرکلی او مثبت جوابونه راتلاستونی دي.
د کندهار ولایت چارواکو او کمی مشرانو هم وویل چې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ورستۍ اوربند دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او اړتیا ده چې نور د دایمي اوربند او سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور په دې برخه کې د ولسی خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
او زه په دې ډاډایم چې نن زموږ ولس ټینګ مطمئن دی چې دولت په دې حق له جدي ګامونه اخلي او په هر قیمت چې هغه خپل ولس ته سوله راولي. ولې هغه وخت موږ دغه انساني اهداف ته رسېدلی شو چې زموږ سره د ولس رښتینې همکاري وي.
سوله هغه سوله چې د جمهورمندي درته اسانه کړه، نه یې چې موږ تاسې جګړه کړو. جګړه مشکله ده، جګړه نه تویول دي، جګړه یو د بل څخه نفرت درلودل دي، بې اعتمادي ده. سوله ارامي ده، د توپک شول دي او یو بل په غېږ کې نیول دي، یو بل ته احترام. ستا ګټو ته احترام څه کوم؟ زما ګټو ته څه کوم؟
د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلغه شیرزی په داسې حال کې د سولې په موخه د طالبانو د کوټې شورا سره د اړیکو نیولو خبره کوي چې تر دې مخکې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق هم ویلي و چې درې ځله په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له مهمو او صلاحیت لرونکو چارواکو سره د سولې او مذاکرات په موخه لیدلي. جنرال عبدالرزاق زیاته کړې و چې دا لیدنې د نورو هغو کتنو بیلګې دي چې د حکومت د استازو له لورې سوي او بیا پایلې پای ته رسېدلي. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
و مورد چې د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره یې اړیکې ټینګ شوې دي. دغه راز په خوست کې مدني فعالانو او ځوانانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د دوی په وینا د افغانستان په سوله کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي که چیرې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي، نو په دې هیواد کې سوله رامنځته کیدای شي. فعالان په افغانستان کې سوله او ټیکاو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به په سیمه کې امنیتي ټیکاو، اقتصادي پرمختیا او له یو بل سره همکاري پراخه شي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوستیو فعالانو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړي. مدني فعال فریدالله قربان وویل
د عام ولس غوښتنه اوس دا ده چې نور دغه هیوادونه چې دلته په جنگ کې ښکیل دي، دا چې هر څوک دي دا مو سولې ته په رښتینې معنا ژمن شي او دوی له افغانانو سره مرسته وکړي چې بالاخره دلته سوله راشي. دا به د نړیوالو یا په ټوله کې دغو هیوادونو چې دلته په جنگ کې ښکیل دي یو ستر احسان وي په افغانانو باندې، او دوی به دغه د احسان په بدله کې دوی ته هم متقابل احترام ولري او هم به د دوی ګټې خوندي شي، هم به افغانان بالاخره په تلپاتې سوله کې ژوند وکړي.
افغان دولت له کوچنی اختر یوه ورځ وروسته د افغان سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په مسئلو د خبرو لپاره د څو وروستیو سفرونو په دوام یو ځل بیا پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په ګډون یو پلاوی لیږلی دی. مدني فعال عبدالرؤف وفاول د ولس لخوا د اوربند پراخه هرکلی وښوده چې افغانان د سولې لیواله دي.
افغانان چې دی او د جنگونو ستړي شوي دي. اوربند چې دی ښه مثال کولی شو چې د ولسونو د پراخه هرکلی سره مخامخ شي. هغه سیمې چې یغ ځای ته هیڅوک نه شول تللی، زلی نښه کوه یغو سیمو ته د سار په بیه یغو سیمو ته دوی مزلې وکړي لوړل.
یو بل تن مدني فعال شیرین درمان وایي د سولې لپاره د افغان دولت وروستۍ هڅې خپلې مثبتې اغېزې لري، چې ښه مثال د اختر په دریو ورځو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګولو.
دا چې افغان دولت په دې وروستۍ کې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي، دغه یو مثبته پایله لري. تېر ولسو کلونو کې لومړی ځل چې افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړ، هغه هم ورسره د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. سوله د افغانستان د ټولو خلکو د هر پر د هیله ده او خامخا به افغانستان ته سوله درځي.
د اقتصاد پانزي فارغ همایون دوست وایي چې په افغانستان کې سوله ګاونډیو هیوادونو ته په ګټه کې ده.
افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې دغه ګاونډي هیوادونه د یو بل سره وصلوي او سیمې هیوادونه کولی شي چې دلته سرمایه‌ګذاري وکړي، دلته کمپنۍ جوړې کړي او د افغانستان د بشري قوې نه عظیمه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوی نومول شوی امریکایي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره باید پوځي او سیاسي هڅې خوا په خوا مخکې ولاړ شي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند تر کابله پلي تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره د قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو ده، او که طالبانی ومني نو یو کلن اوربند به اعلان کړي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته ډیر پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر امریکایي رسنیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا د صنعت د نظامي خدماتو په کمیټه کې د جنرال سکاټ میلر د سه شنبې د ورځې وینا پر دې متمرکزه وه چې ولې د افغانستان جګړه اولس کاله اوږده سوه. د پرمخکینیو امریکایي قومندانانو یو ډول انتقاد وکړ خو جزئیات یې ورنکړل. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په اړه د امریکایي سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخامخ سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ډیموکرات سناتور الیزابت وارن څرګندونو ته کتلي چې وایي پر دې سربیره چې امریکا په افغانستان کې اولس کاله نظامي حضور درلودلی، افغانستان اوس هم له بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼې د سکاټ میلر له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان د جګړې وضعیت د باراک اوباما د ادارې له وختو تغییر کړی او افغان ځواکونه په بشپړه توګه د جګړې مشري پر خپله غاړه لري. په مقاله کې راغلی د جنرال میلر څخه وپوښتل سول چې په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه څه ده. د په ځواب کې وویل چې د دغه هیواد ګاونډیان. دغه امریکایي جنرال ویلي هیواد یې له پاکستانه زیاتې تمې لرلې، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې آیا د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته او له پاکستان سره د مرستو ځنډولو د اسلام آباد په چلند کې کوم مثبت تغییر راوستلی که نه. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې هم د جنرال سکاٹ میلر په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن د ځایناستي په توګه معرفي شوی دی. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی میلر په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژۍ کې د پرمختګ په اړه خبر ورکړی، خو د په لنډه موده کې د افغانستان د 12 کلن بحران د حل په اړه څه نه دی ویلي. دغه امریکایي جنرال د سه شنبې په ورځ د جون میاشتې په 19 نیټه د خپل هیواد د سنا د نظامي خدماتو کمیټې په غونډه کې ویلي امریکا اړتیا لري چې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې مطمئن سي چې د داعش او القاعده په شمول تروریستي شبکې له هغه ځایه د امریکا پر ضد د حملو پلانونه نه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا یو شمیر سناتورانو جنرال سکاٹ میلر ته ویلي چې باید د امریکا پر تر ټولو اوږده جګړه کې تغیرات راولي. ورځپاڼې دا هم لیکلي میلر د خپلې شل کلنې تجربې چې ځانګړي عملیات دي په اړه هم خبرې وکړې چې د افغانستان په جګړه کې احتمال شته. دغه امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې که په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه تایید سي په دغه هیواد کې به د جګړې شخصي ارزونه وکړي. که جنرال سکاٹ میلر د امریکا د کانګرس لخوا تایید سي د جنرال جان نیکلسن ځایناستی به وي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا په واشنگټن او نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 تر تروریستي حمله وروسته جنرال میلر له هغو لومړي نظامیانو څخه و چې افغانستان ته ولاړ او هلته یې څلور کاله تیر کړل.
ازادي راډیو اوري. ایران چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینهو سره یو ځای د تلویزیوني پردو له لارې دغه لوبه وګوري. څلور ورځې مخکې تر دې ایراني چارواکو د ایران او مراکش ترمنځ د لوبې تر پای لږ مخکې د ښځو مخه ونیوله چې له نارینهو سره یو ځای لوبه وګوري. تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې له نارینهو سره یو ځای د فوټبال د نړیوال جام لوبو ننداري وکړي. پرون په زرګونو کسانو د خپلو کورنیو لغړیو سره یو ځای د ایران او اسپانیا د فوټبال لوبه د تهران په ازادي لوبغالي کې د تلویزیونونو پر پردو ولیده. د تهران ولایتي شورا وویل د ازادي او تختی سټیډیومونو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستې دي ترڅو د ایران او اسپانیا لوبه وویني. د دې شورا په وینا په پارکونو او نورو عامو ځایونو کې هم د دې مسابقې لپاره هغه بندیز لري شوی دی چې پخوا پر ښځو لګېدلی و. په لوبغالو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ایران کې لکلونو راهیسې د ښځو د حقونو پلویانې هڅې کوي چې دا حق ترلاسه کړي. د جون په 14 د ایران او مراکش ترمنځ د فوټبال لوبې د نندارې لپاره تمه وه چې ایراني ښځې په پارکونو او سټیډیومونو کې وګوري، خو ایراني چارواکو په وروستیو شیبو کې اجازه ورنه کړه. له مراکش سره د لوبې په لومړۍ برخه کې د روسیې په سن پیټرزبورګ کې چې هلته لوبه روانه وه دا شعارونه پورته شول چې پر ښځو باید هیڅ ډول بندیز ونه لګول شي. په یو بل شعار کې لیکل شوي وو چې د ایران په لوبغالو کې د ښځو له حضور څخه ملاتړ کوو. دا شعارونه بیا د سټیډیوم د مسؤلانو له لورې لرې شول، خو د لوبې په دوهمه برخه کې بیا دا شعارونه پورته شول. د ایران د ښځو د حقونو مدافعانو هیله ښکاره کړه چې د ایران او اسپانیا د لوبې پر مهال د بندیز له لرې کېدو سره به دې ته لار هواره شي چې ایراني ښځې نورې په لوبغالو کې مسابقې وګوري او مخې یې ونه نیول شي. پر ایراني چارواکو د نارینه و لوبغاړو دا نیوکې په زیاتېدو دي چې په لوبغالو کې د ښځو د حضور مخه نیسي. اکثر ښځې چې له دې بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې د پولیسو له لورې زنداني شوي دي، چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ډلو له لورې دا چلند غندل شوی دی.
و امر دل شهیرانی چارواکو خزو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینه سره یو ځای د تلویزیونی پردو له لارې دغه لوبه وویني. دغه لوبه هم پرون ترسره شوه او اسپانیا د یو ګول په وهلو سره ایران ته ماته ورکړه. او اوس په هم اسمت ساروان وایي چې د بورینګ امریکایي کمپنۍ څه ډول یوه نوې پروژه پیل کړې.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوند دی د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډي چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګر تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګر یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدید کوي. د دې ډیر هرکلی کوو. نو موږ غواړو پر طالبانو ورونو باندې غږ کوو چې تاسې دوه میاشتې وخت ورکړئ چې دغه وربند تمدید شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو ته مخ ته روان دي چې د سولې غږ کړی دی چې هر څوک سولې کارواج د هلمند ته ورته نقل سوی دي ورغلی دي کابل کې. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی دي، هغه یو میاشت دغه وربند تمدید کوي بیا، ځکه چیرې چیرې ولس په چاته زما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا ریزی او زما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هیله کوو طالبان ورونو موږ راښو چې ورونو دغه وربند ته چې دوه میاشتې وغځوي، ځکه چې د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني مخ ته ولاړ شي یوه میاشت. نو موږ دا وایو چې د اوس د بزګر د کښتګر د ملا د سړی د ټولو سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غني سوله غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. نو موږ طالبان ورونو راښو که ته چیرې د ملت استازیتوب کوي دغه سوله ومني، رایه وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخابات دلاری خپل استاد وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکي سولاس خدا ملت بستاسي او کدا بایلونکي سولاس نو بکلاک شنه و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له وسلوالو طالبانو د اصول د هڅو او د غرض د اور بند ټینګیدو لپاره دی او ازادي رادیو دی او ریدونکو نظر مو واورید. په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو فشار نه زیات شوی دی چې اور بند اعلان کړي. د هلمند د اصول د ولسی حرکت غړو هم وسلوالو طالبانو ته 3 ورځې وخت ورکړي چې دوی د ولس خلک یا د ولس استازیتوب کوي، نو د ولس غوښتنو ته هم غړ کېږي او اوربند اعلان کړی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې یوه دقیقه هم پرې اوښتې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله پرون د پاکستان له ولسمشر سره هم د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې، خو جزئیات یې نه دي څرګند شوي. ډنمارک او ناروې غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي بیرته کابل ته واستوي. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د عراقي چارواکو په وینا په دې نښته کې 2 عراقي پولیس او 1 شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د بلجیم حکومت وروسته له 1 کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپارو. دا کس تورن شوی چې د روسیې د مافیا مشر دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو دا ځل د چمبې یا دایری په اړه معلومات راغونډ کړي. خو له دې مخکې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د حقونو په اړه پام وکړئ. د اساسي بشري حقونو پروګرام اورېدو ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیاته مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیر زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له هغو نه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که مونږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بل له هغې نه هم باید ویو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالی سوی نه دي، په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي، لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي، او شپږ زره او اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره او نهه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره او اته سوه اتیا نفره ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د هغې عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه سته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي، د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځوس زره افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهېږو چې نه یې سه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي، په دیارلس سوه پنځه اتیاوم کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود په ورځ باندې ملي یادبود ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یونهموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني شوی دي لکه څنګه چې لازمه ده هغه سیم لاټړ ونه کې پایلې به شي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو ته 5000 افغاني کول کیږي او یا هم دا چې اکثریت هټه لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ راولي اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي په دې اړه باندې یو خاص قانون مسره ولې چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نسی کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي نو اتباع هم نسی کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده او یا هم د کار درلودلو حق ده یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي
قدر منو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنای نن په روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي د
نمونو
په پښتو کې ته چمبا وایو په دایره کې وته دایره وایي دایره کې شامل کیږي او بل د پته وړ خلک کوزه خل تمبل وته وایي
او استفادی خبرې کوو
چمر نه زیات وي دا ډیر خسته خسته دریاوي وایي پیغل انجن جنکیان دا ورته نڅا کوي اتن کوي
په پایل کې به واوري چې د چمبي لرغونتوب تر کومه رسیږي ورپسې په دې خبرې کوو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بل دا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي په دې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم
درنو دوستانو یو وار بیا هر کله لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه زموږ اوسنۍ خپرونه چمبی یا دایره ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع سیړلې ده.
قدر من اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقی هغه آله ده چې لرغونې زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې په اکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم اله چې کاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړی نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا پامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
مسپنسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتاً د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو له هغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه، او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مسیج چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلی دی، ډېرې به خوښېږي.
دته چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبه شنجونو دا چمبې سره وهلي حضرت بیشه صدیقې داسې غوږ ورته ونیوی او نبی علیه السلام اسلام باندې داسې وایي تکیه یې وکړه زه پر لاسو باندې داسې ځان یې پورته کړ دوی ته یې کتله حضرت عمر صاحب پر هغه نجونو باندې وایي خوشکه وکړه ده محمد رسول الله ورته وایي چې بان عمره پرېږده او بل په مورد کې د نکاح چې نکاح تړل کېږي وایي تاسو دا د نکاح لکه په اسلام باندې چې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کېږي او یا داسې خلک ډېر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري ګوره اعلان د نکاح تاسو په نکاح کې اعلان وکړئ نو خو اعلان طب اندر فرانس په سړي پسې خبرې خو یا به چمبه ول کېږي یا به ټک کېږي زما خپل شخصا زما خپل واده و خامخا د زموږ د کورو ښځې چې یا تروري یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوه چمبې نه درې چمبې نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وي دغه درته وام وهلې و اوازونه و بدلې و کشو به ګیر ودرته
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غوږ شئ
نوم یې والي جان دی جاربات اوسېدونکی یم پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتي غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي
محمد مې د لغمان دی ولایت دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د هندي فلمو واره کوسونه په باندې دي پرسې کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خو نور کپیت به ډیر ښه نه یې سره پخوانی خو وو خو اوس هم نه په یادېږي چې هغه له څه شي نه جوړېدل سره قم ته وکړه
نوم محمد عارف د غزنی د ولایت ما مخره هغه ګردي ګردي وړې دایره نه دی او ماغه دی وړې وړې انجنې باندې لوبې کوي له دې نه پورته بیا نور څه نه دی
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلې نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلې او سندرې ورسره ویلې بیا هم فرشتي مرسل ته غوږ شئ
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه نو د نارینه یې د دایره سره څه که دا اوس راته وایي
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه دا مې واله 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 داسې مې زده مې کړه جنکو باتونونه کول ما به دریا ورته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه شم که نه ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ دول یادی چه تبلیه در کم زربونه دی و نمانه دی دم مزدک رو دقیقه رفتار مزدک خو دیر کار میده این دوستان دی و نرمندان نخیسته ده
کده سی را تو وایی چی تاسی پخپل چو سندرو که لی دایره یا چمبین کار اخستایی
ملی را دو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سر دی سلو نبا زیادی کم زیادی دی دریا سر می ویلی دی ما گل ورنه سندره چی اغم پا دریا که تلویزیون نچی نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره و چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه
دایره سره مې اولینه سندره د تلویزیون نه راووته
له تلویزیون نه راووته مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري ډېره مننه استاد بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې ډېر سامان جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو زرکو شیر هغسې ګردای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغسې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک یې ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایه چېرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وویل چې هلته راشه ستړي مشه سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا ما نه ولیدل نه ما ورته وویل چېرې دې زده کړه ما ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه ښه سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم مو د زیر امبم دا معنی ده کنه دا
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره زه کوم وینده ما بخی دنیا سره پارت ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قزاقستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نوم زکه کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلې ڈبل رابطہ بل بل دا
دس رہا مدد وام
در دوال کی ددرا
ددرا دا نمونہ چپی ہی
دا ہندوستان ہی بنوا ہاں
او بل تر کام دا
شکل خطاوره
که دا مرکه پغه سندری باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوخه دا او چا به سره ویلی ډیر بخی
ولچال کې دا ها
ونڈے منڈے دا تورے سلپی جوڑی کا پوٹنڈی دی بابا گلارا
درنو دوستانو داوائی جوان پشیبو کی خپرونا تربیا خی چاری
پوٹنڈی دی بابا گلارا
آزادی رادیو